د خوست ولایت ډیری فرنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرنګیاتي منسجم شوې دي او دوی اوس ډیر په فرنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورټ لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان وویل چې
خو داسې یوه ګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نمایشي کارونه کوي خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده حیدرخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانو په خوست کې اوس څو چپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو، د دې تر څنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون تر څنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ تر څنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړې، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پوهیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته هم اړتیا ده، ژباړې ته هم اړتیا ده. یعنې که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر و ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدي په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او د دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
د یادونې وړ ده په خوست کې خواوشا او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتونکي په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بودي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شعرونو لس ټولګي لري. بیکسیار ډیر آزاد نظمونه لیکي. همداراز د ډیرو افغان شاعرانو شعرونه نورو ژبو ته هم ژباړلي دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شعرونه له مخکنیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډیر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب ارستو مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایي کړي؟
پاچایي خو اوس پوښنده کړي، خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایي ته ورسیږي. یعنې اوس پورې هم په مطلق ډول زما شعر خپل ټاټوبینه پوره ډول نه دی راښکېدلی، ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنې یو څه ناڅه د دنمارک تاثیر پېشته؟
بالکل، بېخي هغه تاثیر پېشته دی او هغه دی شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر یې شته؟
شعر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو له کلونو کلونو اوسېږم، زه چې څه ګورم، زه چې څه وینم، زه چې څه کوم، په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه استفاده کوم. نو دا شان دغه زما لیدلی کتلی دا شان په زما په شعر کې راځي خامخا، زه غواړم او که نه غواړم، په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بېکثر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شعر خوښ کړي او که هغه شعر ته ځیر شي ممکن خپله مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښه پسې ځې او نور همغسې شعرونه لیکې که نه ځان ته ستنې شي؟
زه هېڅکله مثلا په میډیا کې نه وم، په مشاعرو کې نه وم. زما شاعري همداسې ګوښې را شروع شوې ده، همداسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همېشه دغه شعر داسې فکر کوم چې دا شعر په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښې شی دی. زه همېشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي خطر ښه او که نه خوښېږي هغه دې ډېر نه پرې خفه کېږم چې زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم، یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسي وي، عاطفي وي او لیکلي وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره باندې په دې خبرې سره سلوک ته موافق یم. زه دغه نو فیلم افغانستان ته له کوم ځای راغلی و، دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي، دا خبرې ما ته معنا نه لري که نه، کېدای شي ډېر دوستان ته یله ولري یا یله ونه لري که نه. زه یم شاعر ځان ته ګډ دی، دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي، بل چا له ژوند سره، د بل چا له خاطراتو سره، د بل چا له احساسات سره ګډیږي، دا د شاعر نیکمرغي ده او که نه ګډیږي هغه د ځان غټه بدبختي نه ده.
بېکثر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورمه نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم. او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم داسې یو احساس راته پیدا شي زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
زما له نظره شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی وي. شعر زموږ میلمه نه وي چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګوري که نه، د مور د مرګ په اساس، د پلار د پلاني په اساس، زه یمه چې نه، یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری همیشه د سره وي، په ویښه د سره وي، په بیده د سره وي، په کار کې د سره وي، په بس کې د سره وي، په هر چېرته د سره وي.
بېکثر صاحب، په ختیځ معاصر شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډېر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پرېښی؟
دا خو باید نور زیات علتونه لري، خو زما ژوند تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وه او هغه د ترجمانګانې دا کیسې مې کولې. ډنمارک میشت وایي چې اوس پورې افغاني مهاجرو په ډنمارک کې یا په ټوله اروپا کې اوس پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوس پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، سره کم لاړ شي، چا پسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانانو اوس پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی، خاصم محسوس نه، زما نظر خو ډیر محسوس نه دی. د بهر میشتو افغانانو په شعر کې د غرب تاثیرات ډیر کم وینم، بیخي کم.
کراشو دې ته کوم نو شعر مو لیکلی؟ هغه به سره واورو بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ول نه، دا یو شعر دی اعلان. زه د چایم ارلی بلاندی بی انزور دی ویژیلی پیشو سم لکه مخامخ بنده تا چی ورگوری هم ورگوری هم نه سوچ کی دوبا ترلاندی پتا او ترلاندی لاندی دی تلیفون ای وشمیره لیکلی دی زلی ونی پدر تین پا پلاستیک کی اعلان دا دی پرون لا هبل پرون کی سمې وکړه. نن هماغه اعلان ته یو پمنګ شپږ کلن انجلۍ د پلار لنګیو پورې سیف ترپی او چیغې وهي. دا جانه ژر ژر کوه، زه مې کمیله پیشو همدا شیبه غواړمه. د خوشحالۍ د ژړا غریو یې په څیره باندې خور، نیکمرغي ما یې په هستې باندې شک درلوده. نن د نجلۍ سره وه غاړه غړۍ، پلار ټلیفون په غوږ ولاړ، خو هغه بل لوري ته ګمان کوم ټلیفون نه اخلي.
ډیر ښه پکې سیار صاحب، ستاسو دا شعر له هغو سره چې څو کاله مخکې مو لیکلی څه توپیر لري؟
نو دا ټول ته سر تر پای توپیر دی. اغرې ده په مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې هغه نه لیکل کېږي، او نه داسې مشاهده سړی لرلی شي، او نه داسې تجربه سړی لرلی شي.
دا اعلان چې په تخته باندې دی، د ټلیفون شمیره او د پیشو انځور، دا ټول شای نه وي په افغان شعر کې، لیکن ستاسو له شعر سره، ستاسو د څو کاله پخواني شعر سره څه تغیر لري؟
نو تاسو دا په دې کې څه تغیر لري؟
یعنی تاسو کفرزن د دوه کاله پخواني یو شعر خپل راواخلی، او دا اوسنی شعر د هغه څنګه تکیشتي، تصویر له نظره، د عاطفې له نظره، د احساس له نظره، او د کلماتو له نظره، آیا فرق پکې شته؟ او کنه هغه پخواني شعر دی پوخ شوی، او یا هغه پخواني شعر په خپل حال پاتې شوی؟
نو زه خو هغه د دې سوال ته جواب ونه شم ورکولای، ځکه چې دا زه خو لیکم. یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې ماسبه کوي چې مثلا دا فرق لري، د دې احساس فرق لري. زه خپله په خپل شعر باندې قضاوت زه خپله خو نه شم کولای. هغه د نه پوهېږم چې تاسو تجربه سره کوم د نور شاعران په خپل شعر قضاوت کولای شي که نه شي کولای. یوازینی شی چې هغه زما په شعر کې زما له نظره محسوس دی، هغه دا دی چې زه شعر لکه خو غوندې مثلا هغه په یو وار نه لیکم، اوس زه شعر ته ډېر زیات متوجه یم. کلمه په کلمه یې ګورم، ټکی په ټکی یې ګورم، او څو څو ځله له نظره تېروم. اضافي کلمې او اضافي قصې او دا شیان تیار کوم. خو هم شعر ولیکلو بس تیار کتابچې ته به رسېدلی وو، کمپیوټر ته به رسېدلی وو، کله کله ولا مجموعه ته هم داسې رسېدلی وو. اوس هغه څو څو ځله شعر ګورم، بیا ګورم، او بیا هغه اصلاح کولم. دا یو شی دا شی زما په نظره محسوس دی، او د احساس او عاطفي او دا خبرې خو باید لوستونکي پیاده کړي پیدا شي.
همدغه تغییر دی چې اوس شعر بیا ګوري، پخوا مو بیا دومره نه کاته. تصادف یو امریکای لیکوال دی، ناقد دی، متاسفانه نوم زمایر شو، هغه وایي چې تر ټولو مهم کره کتونکی د یو اثر په خپله پنځون کې دی، او هغه سم نقد پی کولای شي. حتی اوس په جنو ځایونو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپلو لیکنو باندې نقد لیکي. څه فکر کوئ که تاسو په خپلو شعرونو باندې یو نقد ولیکئ، آیا ممکن ده؟
یاره دا کار خو به زه وکړی شم، دا خو اکرې د تحصیل معلومات نه ډېر زیاته مننه. خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی، دا شی هغه دی دا کار سره وکړي، شاید هغه دی د افغانستان خو نمونه ډېر زیات پیدا کېدای شي، او دستي بیا تجربې پاتې دي کنه. هغه یعنی زه چې خپل هغه پخواني شعرونه ګورم، مثلا که زه اوس کینم خپل لومړی مجموعه باندې نقد ولیکم، دا کار به هیڅ ډېر ښکولی شي، ولا کېدای شي له هر چا ډېر ښه وکړم.
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی؟
زه فکر کوم دا ګټور کار دی. دا خو هغه له هر نگاه مده ګټوري
دی، ګټوري
دی. چې هغه دې دره تخپل چې ناس دی، او دغه شیر چې دا شیر نخده دی، مثلا خپل خازه دلتګان ته خلق تشریفي شروع دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم، ولې لرم، سره خمل لرم، او اصلاح شي دی.
خو دلته یو خبره ده، یو کلتوري مشکل لرو. مثلا یو اروپایي چې کله یو چاته ځان معرفي کوي، کله چې چاغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغانیس کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسېره کړي، دواړه اړخونه. د لبنانی مشهور ناقد، یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم، میخائیل نوعیمه ده، هغه وایي چې نقد لکه غلبیل د سړی، غلبیل د پلاس کې دی، په دې غلبیل کې ششان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې کچرته به کسیار په خپل شاعری باندې چلی کی، نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کی. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې پښه کېږدئ او په خپل شعر به نقد ولیکئ؟
نو خو دومره به هغه